اردن خود مشاله دی په یو بل غړی کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني هله لرم چې روزو به ستو وخت شوه درې بجې په دې غړی کې ستاسو لپاره خبرونه لرو او په رستنی مې کې بعد مشال مرکه ولې خبرونه هم وي خو لومړی ورزو بشیر غوښته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي
لمړی د خبرونو سرټکی پنجاب کې پرګڼو مشمانو د جنسي تیری کې سونه مخې ته راغلي دي افغان حکومت طالبان سره د مذاکراتو د پیلولو نوي کوششونه شروع کړي دي عراقي وزیر اعظم د مرستيال وزیر اعظمانو او مرستيال ولس مشرانو د چوکیو او دندو د ختمولو وړاندیز کړی دی د خبرونو تفصیل د پنجاب پولیس وای دغلته د قصور په حسینوالا کلی کې د یو شکسانو لوی ډلې لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښو را مخته کېدو وروسته شپږ کسان نیولي او د باقي پاتو 15 د نیولو په هڅه کې دي. د قصور سیمې د پولیسو مشر رای بابر سعید پرون خبرلان ته وویل چې مطبوعات دا کیسونه 280 ښیي خو په اصل کې د جنسي تیریو د شو پیښو شمېره وده. داغه په خبره د ټولو مرزمانو خلاف قانوني کاروایی کیږي. د پنجاب صوبې داخله وزیر شجاع خانزاده بیا وایي چې لسو کلونو رئیس د غسیمه کې ماشومان سره زیاتۍ کېدلو خو چاته یې پته نه و. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پیډیمه وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو د مړو شوو کسانو شمیر شپږ اتیاو ته رسېدلی دی. د دې ادارې په خبره ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 190 کسان مړه شوي دي. د پیډیمه ویاند لطیف الرحمن نن مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو تر ټولو ډیر زیان چترال کې اوښتی او 15 کسان یې وژلي دي. د نوموړو په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 609 کورونه په مکمله توګه او 2925 کورونه په جزوي ډول اوران کړي دي. اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د افغان طالبان سره د خبرو د بیا شروع کولو لړکې پرون د جامع حقانیه مشر مولانا سمیع الحق سره په اکوړه خټه کې ملاقات کړی دی. د سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې افغان حکومت له سمیع الحق غوښتي چې د طالبانو او هغوی ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب وکړي.
مولانا صاحب دغه مولانا ورته وویل چې اوس فلحال هغوی ته لږ موقع ورکړي چې هغه د خپل صفونه منظم کړي نو بیا به انشاءالله مونږ هغې سره خبره کوو. علماو طلباو د افغانستان او د پاکستان د مولانا صاحب احترام کړی ده او اوس هم انشاءالله چې مولانا صاحب یو میدان ته یو خبرې ته راځي نو دا خلک به هغه احترام کوي. مولانا صاحب سره هم د طالبانو ملاقات شوی ده دو درې ورځې مخکې په یو ځای کې ډېر مسلمان راغلي او هغې مولانا صاحب سره لیدل وکړو.
بلخوا پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې هغه له سمیع الحق د منځګړتوب لپاره نه بلکې د سولې لپاره د غږ اوچتولو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د کونړ ولایت والی وایي چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لورې ډیورنډ کرښې سره نږدې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو تر 40 ډیر راکټونه ویشتل شوي دي. وحیدالله کلمزی پرون خبریالان ته وویل چې د انګام ناړۍ او سرکاڼو ولسوالیو کې د پاکستاني پوځ د راکټونو له کبله خلکو خپل کورونه پرېښي دي. کلمزی په همدې حال کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري چې خپل هیواد له پردی وساتي خو د هغه په خبره غواړي دې مسلې ته یو ډیپلوماتیک حل راووزي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د اګست 9 نیټې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوې چې دې سره د وژل شوو کسانو شمېره 1500 ته ورسېده. په دغه بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما په جلا جلا خبر پاڼو کې د حکومت په مخالفو وسوالو غږ کړی چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. په همدې حال کې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي هم دا پیښې په کلکه غندلې او په کابل کې د 13 ورځې پرله پسې بریدونه یې د کرکې وړ بللې دي. د افغانستان د کندوز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 2 کسان هغه وخت وژل شو چې وسلوالو طالبان د حکومت پلو او ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځانمرګي برید وکړ. د کندوز د امنیې قوماندانۍ وایان سید سرور حسینی پرون خبرلان ته وویل چې دغه حمله په اربکي وسلوالو شوې چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ اسیا د هغو سخت دریځو په وړاندې جنګیږي چې له داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یې بیعت اعلان کړی دی. طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د خلکو لخوا له تیرو څو هفتو له مظاهرو وروسته د عراق وزیر اعظم د لویو اصلاحاتو کولو وړاندیز کړی دی. نن پر خپله فیسبوک پاڼه حیدر الابادي وړاندیز کړی چې د لګښتونو یا خرچو د کمولو او درغلیو د ختمولو لپاره دی د مرستیال ولسمشرانو او مرستیال وزیر اعظمانو دندې او پوستونه له منځه یوړل شي. عراق درې مرستیال مشران ولسمشران او درې وزیر اعظمان لري. بخنه غوړم درې مرستیال وزیر اعظم مان لري. د عبادی سیاسي رقیب او پخوانی وزیر اعظم نور الملکی د محل د عراق مرستیال ولسمشر دی. د دې میاشتې په لومړیو کې د انرژي چارو لپاره مرستیال وزیر اعظم بها الاراجی تھوڑ لگولے چې له 2004 کال څخه تر 2014 کال پورې د نور الملکی حکومت د تیلو د ګټي او نړیوالو مرستو یو ټریلیون ډالر ضایع کړی دی. د اوکراین په ختیځ ښار دونیتسک کې د شپې په مهال د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ځانګړي څارونکي مشن یا ماموریت څلور ګاډۍ له منځه وړل شوې دي. یاد سازمان نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه موټرونو ته په دونیتس سیمه کې د شپې لخوا اور اچول شوی دی. د دوی په اړه د دې پیښې په اړه به نور معلومات وروسته خپاره کړي. دوی د جمعې پر ورځ د دونیتسک د هوایي میدان شاوخوا له اورمن څخه د زیاتو شویو سرغړونو رپورټ ورکړی و. دوی دنده لري چې د فروری میاشت کې شوې د اوکراین د حکومت او د روس پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ د منسک د اوربن د موافقې د عملي کېدو څارنه وکړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې بشیر ګواښ وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې به واورئ د پاکستان د پنجاب صوبې په قصور خار کې له یو شمېر کم عمره ماشومانو سره د جنسي تیری انکشاف شوی دی. په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه شوي دي. د موسمیاتو محکمې د راتلونکو څو ورځو پورې د نور باران د ورېدو ویلې دي.
مانسون کم سیزن چې دا سپتمبر اولنې هفته پورې دا روان وي. کم جنوبی خیبر پختونخوا، میران شاه، وزیرستان، پاره چنار، هلته بارانونه درمیانی درجه یا لږ نه لږ سیواش.
حقانیه مدرسې منتظمین وایي د افغان حکومت په غوښتنه کې د شیر دې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي. خو یو کارپوه وایي
افغانستان حکومت
او د مشال ریډیو په اونیزه خبرونه مشال مرکه کې دا ځل په کوټه کې د ریډیو پاکستان د مشر صدیق خان سره مرکه لرو. اغلی وایي
یو ارزوند راځي باید د سړي ژوند تیر کړو. حساب په د انسان غرض اخیستل کیږي نو د انسان ژوند باید تیر کړو.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پنجاب صوبې په قصور خار کې په ماشومانو د جنسي تیری انکشاف شوی دی. د راپورونو لمخې د 209 ډیرو ماشومانو باندې جنسي تیری شوی او بیا د هغوی ویډیوګانې هم جوړې کړل شوی دي. خو پولیس چارواکي وایي د ماشومانو شمیره دومره ډیره نه ده. تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې رپورت کې.
د قصور پولیسو مشر یا ډی پی او رائے بابر سعید وینا ده چې په میډیا خپاره شوی بیانونه او د کیسونو شمیره غلطه ده او یوازې و کیسونه مخې ته راغلي. ویل کیږي چې 200 240 کیسونه شوی دي. داسې څه قسمه ثبوتونه تر اوسه مخې ته نه دي راغلي او نه چا دومره شکایت کړی دی. یوازې و درخواستونه تر اوسه پولیس ته راغلي دي او په هغې مقدمه درج کړي دي. بل طرف ته د پنجاب داخله وزیر شجاع خانزاده دا یو بده او شرمناکه پیښه ګرځولې او وایي هر حال کې وا د دې ملزمانو ته سزا ورکول شي. موږ ته چې څومره معلومات دي د لسو کالو راسه دا کار روان دی او چاته پته نشته. خو تاسو ته معلومه ده چې دا کارونه ډیر پټ کیږي. حکومت د دې د پلټنو حکم ورکړی او پلټنې روانې دي چې د دې صحیح تعداد څومره دی او دا څه چل شوی دی. نو د دې هر څه پلټنه ستنه رواني دي بل طرف ته یوې خبری غونډه ته د خطاب دوران د شیخو پورا پولیسو مشر یا آر پی او شهزاد سلطان وی چې دا ټوله مسله د دوو ډلو ترمنځ د ځمکې په سر ده دې ځای کې سرکاري ځمکه وه تقریبا 19 ایکړه د اریګیشن محکمې دا ځای به د ټولو خلکو په شریکه استعمالولو او ماشومانو به پکې لوبې کولې هغه په 2011 کې حکومت خرڅ کړو نو ځکه دویمې ډلې د دې واپس کولو دپاره دا قسمه بیانونه او خبرې شروع کړې ځکه چې اول به دا ټول ځمکه د کلیوالو استعمالوله د آر پی او وینا وه چې ټوله معامله کې 21 کسانو نومونه مخې ته راغلي چې پکې شپږ نیول شوي دي او باقي 15 په ضمانت دي د کومو دپاره چې عدالت سره رابطه شوې ده چې د دوی ضمانتونه منسوخ کړي او دوی هم ونیول شي ریاض موساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د مشال ریډیو خبرونه ته وګستې زو اسلام آباد ته په خبر پښتونخوا کې له قدرت پتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم وای چې په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیره شپږ اتیا ته رسیدلې ده او اویا کسان جوبل دي بلخ له قدرتي پدونو سره د مبارزې کمی ادارا وای چې په ټول ملک کې د بارانونو سیلابونو له وجې یو سل نه اویا کسان مړ شوي دي نور تفصیل له احمد الله ورو
د پی ډی ایم یو چارواکی ریاض خان مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلعه کې 15 کسان مړه شوي دي په کرک کې 11 په بردیر کې نه په پیښور کې وو او په کوهاټ او شانګله کې 15 کسان مړه شوي دي د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 429 کورونو ته په مکمله توګه او 2925 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی بلخوا په ملک کې د بارانونو په حق لا د موسمیات تو محکمې چارواکی محمد ریاض وینا ده چې په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پنجاب او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې به د راتلونکي دریو نه تر څلور ورځو پورې دمې دمې سره بارانونه وریږي
مانسون کم سیزن چې دا د سپتمبر اولنۍ هفتې پورې دا روان وي کم جنوبي خیبر پښتونخوا میرانشاه وزیرستان پاراچنار هلته بارانونه درمیاني درجه یا لږ نه لږ سیوا نور زیات تر علاقو کې جو لایټ ماډریټ قسم باران کېدی شي دا شان کشمیر
د محمد ریاض په وینا چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیندونو خوړونو او نیرونو کې د اوبو کچا تر ډیره حده کمه شوې ده او په سیند دریاب کې د ګدو سکر او کوټری بیراجونو په مقام د اوچتې درجې سیلاب دی احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ زو د افغانستان کونړ ته د کونړ سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې یو ځل بیا د پاکستاني ځواکونو د کونړ پر خاوره د توپونو د ګولې وشتل پیل کړی دي چې د دوی په خبره تر اوسه پکې یو شمېر ولسي وګړي وجل شوي او جوبل شوي دي په دې اړه نور تفصیل د روح الله نوري پدې رپورت کې ورو
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل درې د چفوري وسیدونکو حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې له سهاره تر ماښامه د پاکستان پوز له باجوړ محمد ګټ او نور نظامی مرکزونو د توپونو 15 ګولې را وشتلې چې پکې یو شمیر کورونه ویجاړ شوي او څو تنو ولسی وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده د کونړ والی وحید الله کلیمزی او منل چې لڅو ورځو را پدې خوا د ډیورن په کرخه په پروتو ولسوالیو د پاکستان پوز د توپونو ډزې کوي
په تیرو څو ورځو کې تقریبا په مجموع کې شپږ څلوېښت پیره مرمۍ د هوایانو د توپ راغلي دي شپږ ویشت په سرکانو ولسوالۍ کې 15 په نړۍ کې او 12 د دانګام ولسوالۍ کې لګېدلي دي
والی وای د پاکستانی بریدونو پاړی مرکزی دولت ته ټول معلومات ورکړي او هغوی هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی وو.
د مرکزی حکومت سره خبره شریکه کړې ده او احتجاج کړی دی پاکستان سفیر احضار شوی وو. موږ امیدواره یو چې دغه حملات نور ودري او که ونه دري د مرکزی حکومت د امر او هدایت ته انتظار یو څخل چې دغه هدایت موږ به عملاس اجرات کړو.
کلیمزی په پاکستان غږ وکړ چې باید خپلو پوځیانو باندې د بریدونو بندولو امر وکړي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات خراب نشي. خلک وایي دا پنځم کال دی چې د کونړ په خاوره د پاکستان پوځ د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لسګونو ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
اوریدونکو د حقانیه مدرسې منتظمین وایي د افغان حکومت په غوښتنه کېدای شي د دې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي. دا خبره تر هغې وروسته کېږي چې اسلام آباد کې د افغان سفیر د مولانا سمیع الحق سره پرون ملاقات کړی دی. یاد وي چې د ملا عمر په شان د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور هم د پاکستان په دغه حقانیه مدرسې کې زده کړې کړې دي او دغه تل چارواکي وایي چې له همدغه وجه مولانا سمیع الحق یو مهم رول لوبول شي. تفصیل د بشیر غوخ په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په اکوړی کې د حقانیه مدرسې بیان وایي افغان حکومت ری غوښتي چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان چارواکو ترمن د خبرو ماته شوې لړۍ جوړه او په مذاکراتو کې د مرکچي رول ولوبي. د مولانا سمیع الحق وین مولانا یوسف شانن مشال رډو ته ویل چې پرون اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازه اکوړی ته ورغلی وو. د څلور غنټو په ملاقات کې د افغان ولسمشر اشرف غنی دا پیغام ورته رسول دی. مولانا یوسف شاه وی مولانا سمیع الحق به د افغان حکومت او د ملا اختر محمد منصور د ډلې سره چې د طالبانو د تحریک ډیره برخه تر لاس لاندې ده مذاکراتو ته لار هواره کړي.
افغانستان پاکستان کے حکومت رول اور کردار ادا کی خبر کے زیاد کردار علماء کرام ادا کول سی اور مولانا سے لٹول علماء استاد کے رول ادا کی اگر خدا کا خواہش تجربہ مذاکرات منگا طالبان سرہ جاری ساتھ.
بلخوا اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه ویلي چې هغه له مولانا سمیع الحق څخه د مذاکراتو د منځګړتوب نه بلکې د یو عالم په حیث د سولې لپاره د غږ پورته کولو غوښتنه کړې وه. یاد دی چې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په شمول ګڼ نور مشران طالبان له حقانی مدرسې فارغ دي. ملا منصور دوه هفته مخکې ځان د ملا محمد عمر پر ځای نوی مشر اعلان کړ. ملا عمر خوشاد دو کال وړاندې مړ شوی چې طالبانو یې دو هفته وړاندې مرګ تایید کړ. تر هغه وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کړې لړۍ قطع شوه. مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق څو ورځې مخکې د افغان طالبانو د یوې ډلې سره ملاقات کړی وو او افغان سفیر ته یې ویلي دي چې طالبانو ته د خبرو د دوباره شروع کولو لپاره لږ وخت ورکړي.
مولانا صاحب دا ورته چې په دې وخت کې طالبان د سرنې په حالت کې دي، پریشانۍ په حالت کې دي. دا هغه مشر مولا محمود عمر رفاق سره دا هغه په وجه سره هغه خپل سفینه منظم کولو کې لګیا دي. نو که تاسو هغه ته لږ مهلت ورکړئ او سره سره د هغه جایزې مطالبه هم جایز شرایط هم تاسو ومنئ.
مولانا سمیع الحق ځان ته له دې قبل د طالبانو پلار وایي چې ډېر طالب مشرانو د هغه په حقانیه مدرسه کې زده کړې کړې دي. د طالبانو پر چارو ژور نظر لرونکو څېړونکو رحیم الله یوسفزی وایي د طالبانو جګړه یو لویه سیاسي مسله ده چې پاکستان پکې اغیزمن منځګړتوب کولای شي خو سمیع الحق نه.
یو فرد شخصي کار نه دی، د افغانستان حکومت او پاکستان حکومت پکې هم یو رول لوبوي او پاکستان حکومت طالبان مذاکرات میز ته راوستي دي او اوس هم کوشش کوي چې دا خبرې بیا شروع شي. زه فکر نه کوم چې افغان طالبان به د مولانا سمیع الحق په وینا باندې یا د بل په پاکستاني عالمي دین یا سیاسي شخصیت په وینا باندې یا خپل چې دی نو نظر نه به تیر شي او هغوی به یا به جنګ ودرې یا به ټکبندي وکړي یا به روغه جوړه وکړي.
د یادونه دا چې د ملا عمر د مرګ تر تایید او ملا اختر محمد منصور د نوی مشر کېدو تر اعلان وروسته په طالبانو کې د مشرولې پر سر اختلافات رامنځته شوې دي.
تاسو د بشرګواخ ریپورت اوریدو. زو کابل ته د کابل خار په دریو وروسته او ځانمرګي او ډلې زو حمله کې د 400 نه زیات خلکو ته مرګ جوړه اوریدلې ده. د جمعې په شپه د شاه شهید سیمه او د جمعې په ماخام بیا باغ بالا ته نږدې د پولیسو اکیډمي او وروسته بیا د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د اطلاعاتي ځواکونو یو مرکز د خونړۍ او ځانمرګي او ډلې زو حمله شاهدان وو. په همدې حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي وسلوالو مخالفینو د خپل منځي اختلافاتو د پټولو او وړتیاو د خودلو په خاطر د حمله کړې دي. تفصیل د یوسف زدران په دې رپورت کې.
د پایتخت کابل اوسیدونکو لڅ باندې شل ورځو نسبی آرامۍ وروسته په تیرو دوه شپو کې د خونړیو انتحاري انفجاري او ډلیزو حملو شاهدان وو. هغه عملې چې سلګونه کورنۍ غم ته کېنولې دي. تر ټولو تازه شمېرنې چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت خبرې کړي دي ښیي چې د مرکز کابل په وروستیو دریو حملو کې شاوخوا 1468 کسان مړه او ټپیان شوي دي. شاه شهید افشار او قصبه هغه سیمې دي چې د 1400 څخه په کمه موده کې د وسلوالو مخالفینو د چاودیدونکو انتحاري او لیزو حملو هدف ګرځیدلې دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې مشر فریدون عبیدی لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد کشفي او استخباراتي بنسټونه سخت په لټه کې دي چې پیدا کړي د دې حملو تر شا څوک دي. اوس لا وختي ده چې ووایو کوم ډلې په دې حملو کې لاس درلود. ولې وړاندې له دې د سولې او امنیت دښمنانو په هر نوم مسؤلیت اخیسته دی. د استخباراتي او کشفي بنسټونو څېړنې روانې دي تر څو د دې حملو اصلي ترکونکي او ترسره کوونکي پیدا کړي. د جمعې په ماښام هغه مهال چې د پولیسو اکاډمۍ افسرانو او محصلینو غوښتل د اکاډمۍ ساحې ته داخل شي، یو کس چې د ملي پولیسو لباس یې په تن و دغه اکاډمۍ ته د ننوتو په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه انتحاري حمله کې له 40 څخه ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. له دې حملې څخه شاوخوا 3 ساعته وروسته په یوه بله پیښه کې وسلوالو کسانو د چاودیدونکو موادو څخه ډک موټر ته د قصبې په سیمه کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قرارګاه ته نږدې چاودنه ورکړه او دوه نور وسلوالو په دغه ځای ډزې پیل کړې. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه حمله کې د قاطع ماموریت یو غړی او 8 نور قراردادیان وژل شوي دي. خو له دې حملو څخه غټۍ وه چاودنه د جمعې په شپه ناوخته هغه مهال د شاه شهید په سیمه کې وشوه چې خلک په خواږه خوب ویده وو. حکومتي چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې 14 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو پر اکاډمۍ او د ائتلافي ځواکونو پر مرکز د حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی، خو د شاه شهید د خونړۍ حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. له دې سره د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمند وایي چې وسلوالو مخالفینو د دې لپاره په یو وخت دا حملې وکړې چې د خپل منځي اختلافاتو څخه د خلکو پاملرنه لري کړي. برداشت داسې و چې د ملا عمر له مرګ وروسته د طالبانو په لیکو کې ستونزې پیدا شوې او په افغانستان کې جنگ پاشل کیږي. یو شمېر نور امنیتي کارپوهان او عام خلک بیا د دې حملو د غندلو تر څنګ وایي چې حکومت د غندلو له پالیسۍ ووزي او باید د حملو د مخنیوي لپاره اقدامات جدي کړي. دوی وایي په ډیرو انتحاري او چاودیدونکو حملو کې ځینې حکومتي چارواکي او خاصې کړۍ لاس لري او له دې لارې هڅه کوي چې د سولې روانو خبرو په وړاندې احساساتونه راوپاروي.
په کابل کې مو د روسي ځانمرګي او ډلې زو بریدونو په اړه د یوسف زدران ریپورت اوریدو. زو خبر پښتونخوا ته خودلته کې و د ماخلو.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1520، پر لنډو څپو 2113، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته او وګستئ. د خبر پښتونخوا د بجلی او اوبو د محکمې چارواکي وایي په مردان ګریډ سټیشن د قهرجنو مظاهره چانو د برید نو وروسته د بجلی مرکز ته ډیر زیان رسیدلې دی، خو د دې د بیا جوړولو کار روان دی. دا وخت د پښتونخوا یو شمېر ضلعو ته د بجلی سپلای بند ده. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
په پیښور کې د بجلی محکمې یا پیسکو خبر پاڼې تر مخه تیره ورځ نوخار نه راغلي قهرجنو مظاهرچیانو په مردان ګریډ سټیشن برید کې دغه ګریډ سټیشن ته د 1 کروڑ نه زیات مالی زیان رسولې دي او بلخوا د خیبر پختونخوا د اتو نه زیاتو ضلعو ته د بجلی سپلای هم بند شوې ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لپاره سلاحکار امیر مقام وینا ده چې احتجاج کول د هر چا جمهوري حق دی خو له مالی املاکو ته زیان رسول او په لکونو خلکو ته د بجلی بندولو له وجې تکلیف رسول ښه کار نه دی د پامړ دا جسم د وړاندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پیروز خټک د بجلی د کموخت په لړ کې یو جلسې ته په خپل وینا کې ویلو کچره وابډا او مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا کې د بجلی کمی پوره نکړو نو دوی به د وابډا دفتر ته اور ورته کی په پیښور پوهنتون کې استاد او پخوانی وایس چانسلر قبلا یاز مشال لیړو ته وویل چې د عوامي نمائندگانو او په خصوص توګه د صوبې د وزیر اعلی په حیث داسې قسمه بیانونه عام اولس ته نه دی ورکول پکار ولی پدې لړکم د خیبر پختونخوا د صوبا حکومت او د وکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه خو هغه سره خبرې اترې ونه شوې
اردن کو ل مردان زوبونو ته د خبر پختونخوا بنو ضلع اوسیدونکي او د غلطه د شمالي وزیرستان میشت کډوال وای چې په دې سخت ګرمۍ کې ناروال شډینګ روان دي چې لوجی ډیر مشکلاتو سره مخ دي بلخوا چارواکي دریز لري چې د بجلی په طرف کې د اضافه لوجی لوډ شډینګ کوي نور تفصیل سیمې د مشال دو خبريال عمر دراز وزیر کوي
د بنو اوسیدونکي او د غلطه میشته د شمالي وزیرستانه به کوره شوي کډوال وای ته روسو ورځونه چې ګرمي کې شدت راغله نو وبډا محکمه ور باندې بجلی بند کړي دوی وای د سخت ګرمۍ نه به حاله شوي او شپه ورځ کې د لک سات لپاره هم بجلی نه مومي د شمالي وزیرستان یو کډوال همایون وای سومره چې ګرمي زیاتېږي همرا وبډا ورنه بجلی بندوي او نه پوهیږي چې په دومره بارانونو کې یې هم ډیمونه نه دی ډک شوی
دا سه ورګشي چې لوړه په سترګې زیګ نه ویني او چې خپل سردی شي بیا ولې بجلی رو پریږدي چې ګرمي وی بیا همیش په سترګې نه ویني په 24 غنټې شو تباش ولې بیا انتها ګرمي د جدا بیا په زندګی شي مونږ دلی دلی بل بچ خدا ستې چې هر سړی ودا ته یی چې ګاډي وا هوا ته وی لوړوي نه راته وسیله نشته خمه ولا خدا سه دی چې دتی خو لکه ویور دا چې نیولې اول غیر هغه بنا وا چې ډیمینه تشتی ایبه خدا سولې چې غون پاکستان یې یوړ او میش بیا بجلی پاسترګې نه ویني دم راته لا بینارول د یورپ یو پلان دی وسولې
د دروازیر وای وابډاله پکار دی چې په لوډ شیډینګ کابو وساتي او خلق د ګرمۍ نه به حاله شوی
د بجلی وزیر بار بار په میډیا ته جواب ستین شلا په 2011 2012 2014 شو دا لوډ شیډینګ ختم کیږي او وس په د موجوده چې کوم حکومت ته یو وس خو په 24 غنټې شې چې بجلی نشته هر ګز ضرورت نه لري وس همیش په نن ټانکی خالی دو وې ګرمۍ دا حاله چې بچون بچون بل شر پټي با چا وې سړې با آی ذریعہ د کایغه سړک خوشا کانی وی په انکاری بو په باندې شاد را مرګی نه وینده ک په کراچی څخه خار ګرمه مړ ک چې دا دوی درې ورځې ګرمي خور غلې دو پنی نه سدنی بجلی نشته چې
د بنو سیدون کې فرید خان وای ستر واړه د ګرمه لوجې ناروغان شوی دی
دو گھنٹے تقریباً 25 گھنٹے سے مشکل سے نہیں دے بے سخت تکلیف تھا میاں سے غار کر لی ہوئی خوڑ لی پوری ملیریا میں پخپلا دس بیماری ڈاکٹر نہ روک لو وہ زمن ماغون پروسدی بچیوں میں دم دے انیما گھنٹہ جواتا سی بیانی میں گھنٹے بعد بیا گئی باسی دیر تکلیف جوڑ دا خدا ان خاک جوڑی لگیا دی
ملک ریاض وائی نہ پوہیگی چ فریاد چرتا وکڑی
سخت زیوتا ایدا تکلیف دے زیوت تا مشتا چاتا میرا اورا غری چاتا مش خوری نہ ہوئی چاتا جڑو کو بغیر دلانا ہمیش بل سکستان ہوتا 4000 3000 5000 بلا پرے کئی بال بچا پ گرمی سرا ہوئی لگ جائے زیوتا ایدا ظلم مادا
کلامو چ پدیاڑا بنو کے دواب ڈا چاروا کو نو پختل نو یوازے دمرے وویل فیڈرو باندے لوڈ زیاد شوے زکا د بجلی ٹریپنگ کیگی یعنی زی رازی خزائی خلق وائی کلا ہم چے گرمی زیادہ شی نو د بجلی دغه حال وی چے پا ضرورت کے ورتا نہ ملاوی گی او چے باران وشی نو بجلی ہم سمدستی پزائی شی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال ریڈیو خبرونا تا غوگستی وقتی دن کے دے درینی میں بجی و بشیر گواخ ہم سٹوڈیو تراغلی نو رازی چلا ہوئی دا خبرون لنڈی زورو
د پنجاب پولیس وای دغه تا د قصور په حسنواله کلی کې د 20 کسانو لیویډل لخوا پر مشمانو د جنسي تیری د پیخو را مختکیدو روسه شپږ کسان نیولې او د باقی پاتو 1500 د نیولو هڅه کوي. په خبر پختونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم وای چې په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیر شپږ اتیا ته رسیدلی دی. دا شمیر په ټول پاکستان کې 109 ده. اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د افغان طالبان سره د خبرو د بیا شروع کولو د هڅو لړکی پرون د جامع حقانیه مشر مولانا سمیع الحق سره ملاقات کړی دی. د سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه نن مشال رډیو ته وویل چې افغان حکومت له سمیع الحق غوښتي چې د طالبانو او هغوی ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي. د افغانستان د کونړ ولایت والی وای په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لورې ډیورنډ کرښې سره نږدې د دغه ولایت پر ځینو ولسوالیو تر 40 ډیر راکټونه وشتل شوي دي. وحیدالله کلمزی پرون خبر اعلان ته وویل چې له دغې وجې ګڼو خلکو خپل کورونه پرېښي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. افغان چارواکي وایي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون مازدیګر شوي برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 تنه ټپیان شوي دي. طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده. د خلکو لخوا تیرو څو هفتو له مظاهرو وروسته د عراق وزیراعظم د لویو اصلاحاتو کولو وړاندیز کړی دی او په خپل فیسبوک پاڼه یې ویلي دي چې د خرچو د کمولو لپاره دې د مرستیال ولسمشرانو او مرستیال وزیراعظمانو دندې او چوکۍ له منځه لاړې شي. او د اوکراین په ختیځ ښار دونیتس کې د شپې مهال د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ځانګړي څارونکي مشن یا ماموریت څلور ګاډي سوځول شوي دي.
اردن کو خبر مول مشال ډی وردل چې بشیر ګو خوند کول او سم لجمنې سره سم وارسې درې دونې خبرونه د مشال مرکه د مشال ډی پهونی ځ خبرونه د مشال مرکه کې د ازل په کوټه کې د ریډیو پاکستان د خبرونو لمشری اغلی صدیق خان سره د دې کارو جون پړه مرکه لرو. نو موري شل کلا پښتنو ته خبرونه کړې دي. نو لدی سره مرکه زموږ همکار خدای نور ناصر کړی راځي چې په ګډه وښو.
د مشال رادیو مینوالو او اوریدونکو خدای نور ناصر مو په کوټه کې هرکلی کوم. خبرونه د مشال مرکه ده. د نن په خبرونه کې د رادیو پاکستان کوټه څنګه د خبرونو له مشرې اغلی صدیقه خان سره خبرې کوو. صدیقه خان چې د ملالۍ په نامه شاوخوا شل کاله له کوټه څنګه څخه بیل بیل خبرونه کړې. نن به له صدیقه خان سره د دې کار او ژوند په اړه خبرې کوو. اغلی صدیقه خان تر ټولو مخ تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې تود هرکلی وایو. اولنۍ پوښتنه مو دا ده چې کاول تاسو د زوکړې په حق لرته وایست تاسو پیدایش کله او چیرته سوی دی؟
ډیر مننه استاسی. ډیر کور ودان وای د زنانی زده عمر پوښتنه نه کیږي د نارینه زده تنخوا پوښتنه نه
کیږي. زه له هر چا کوم.
نو زه به دا درته وایم چې د شل بعد بیا ماته حساب نه راځي.
او که د ځای راته ووایاست چېرته مو پیدایش سوی
دی؟ داسې دا خو ټوکې مې درسره کولې. داسې خبره نه ده. 42 کاله دا وخت زما عمر دی او زه په پیدایش مغه د کوټې غدی زوکړم د لې سوی ده.
او اولنۍ زده کړې لومړی تعلیم مو همدلته په کوټه کې وکړ؟
ټول د کوټې زده باندې ما تعلیم نه دی کړی. ټوټل چونکه زموږ ګرد کورنۍ د لې وکنه نو تعلیم تربیت هر څه چې دی یو ټریننګ چې د جاب په سلسله کې نوکری په سلسله کې چې کوم ټریننګ د باندې سوي دي دا هغه په چپ چې دی ما د باندې سبق نه دی ویلي هر څه چې دی د لیدي.
صدیقه خان صاحبہ تاسو خو تاسو ول چې تاسو اصل تاسو پیدایش هم دلته سوي دي ژوند مهم ټول په کوټه کې در کړی دی خو نور تاسو پلرنای ټاټوبي یا تاسو بابا او نیکګون چې دی هغه د بر شور دی د پښین د سیمه د دې بر شور په حق لراته وایي وایس الت تاسو کله ځی کنه ځی تاسو پرانی ټاټو وایي
خبره دا وس باپلار د څلور کالو په عمر کې یتیم سو یولونو د څلور کالو ماشوم چې دی چې نو ورور لري نه خور لري
هغه چې
نو هغه چې راسي یو خپلوان نور چې دغه پالنه وکي نو بیا چې هغه کله پدا تر دا مقام پورې رسي چې زما ځکه زما علاقه زما نو هغه خواته هیچا بیا توجه نه کوه چې کوم شیان هلته پاته وو هغه هلته پاته سولو که مو د مور د خوا پاته ولو هغه هم پاته سولو که څه باغونه وو هغه وچ سولو چې خیال نه ساتئ نو ظاهره ده هغه علاقې به زه هم تر اوسه پر همځکې به دغسې ولاړي یا به چا کورونه پر جوړ کړي نو په ژوند کې زه درې واره تللی یم برشور ته هغه هم داسې دی چې هغه کم چیرې چې زموږ د پلارو د نیکه ټاټوبی وو هغه ځای مې نه دی لیدلی هسې مطلب د هغه نور داسې کلي وو د برشور کلي وو په هغه کې ونې یو باغ راغنه مې دی هغه له تللي وو هلته م د خپلې د زوی واده ولو په هغه کې مې شرکت کړی ولو او یو یو نوره بله خپله مې وه هغې بیخي دوه واره یې ډوډۍ راته کړې ده بیخي په ټینګه یې ویلي وو نو د هغه علاوه بیا زه نه یم تللی
تاسو په رادیو پاکستان کې بیخي ډیر پروګرامونه وکړه او بیا مو زموږ د کوټې او شاوخوا ټولو اکثره سیمو وګړي ستاسو نامه سره ولد که څه هم تاسو صدیقه خان وایس خو په هغه وخت کې ستاسو نوم ملالۍ وه اول وار تاسو رادیو پاکستان ته کله راغلاست او اولنۍ خپرونه مو کومه وه
په څلور نیوي کې زه راغلی وم آډیشن مې خالي ورکړی یعنې د آواز امتحان چې کوم اخیستل کېږي هغه مې ورکړی لیکن ما ته هغه وخت پروګرامونه نه راکول کېدل په یو
پروګرام ولې نه درکول کېده
داغه دلته وجوهات دا کېدل چونکه ما نوم ملالۍ د خپلوانو زه پټاوی کنه خلک زم
نوم دې بدل کړی
و نوم یې بدل کړی و خپل چې ما څوک نه و پیژني نو د دوی د خیالو هغه د ملالۍ زه دونه متاثر ولم خوش مې ولو نو ما د ځان لپاره د ملالۍ انتخاب وکړ لیکن زه نوم خبره چې دغه زما لپاره مسله جوړیږي هغه د خیالو چې دلته د خلکو د خیالو چې د افغاني ده نو موږ افغاني ته یو لایو پروګرام دلته څنګه ورکو هغه شپو کې یو مسله وله خاص یو دغه و کنه نور وخت خو زموږ سره ګرد آرټیسټان چې دي هغه افغانیان دي داسې څه خبره نه ده په هغه شپو کې یو څه مسله داسې سوې وله نو د هغه د وجه زه چونکه نه وم د دا شیانو ګردو سره نه ولد وم زه په دا نه وم خبره او دوی ما ته دا خبره راښولم نه دا زه ډېر وخت بعد بیا زه په خبره سوم چې دا ما ته پروګرامونه نه راکول کېږي د دا وجه دا ده ها د په مقابله کې ریکارډډ پروګرامونه چې و هغه راکول کېدل نو هغه زلان صاحب علا دې شور سرو کې علا دې وبخشي دا هغه یو د ښځو پروګرام په هغه پروګرام کې هغه ما ته وویل چې تاسې به د ښځو پر تعلیم باندې یو تقریر چې دی چې موږ ټاک ورته وایي هغه به تاسې تیار کړي نو کله چې هغه ما برابر کړي هغه وخت ما پښتو لیکل ویل نه وزده مطلب یو خدا عام چې موږ ګایي لیک لوست مې یعنی نسو کولی او هغه م نسو کولی چونکې تعلیم ګرده په اردو یا په انګریزي کې و نو هغه ما ته ویلې چې دا خو دې ولیکئ اوس یې ویلی هم سې ما ورته وو ما په اردو طرز کې لیکلی دی او دغسې زه درته وایم پښتو مې په اردو کې لیکلې ده نو بیا چې هغه واورېدې ما ته وایي اول دا راوښیې دا چا در لیکلی دی نو ما ورته را لیکلی خو چا هم نه دی لیکلی خو ما خپله دی هغه وایي یا ته چې همیشه کښېنې غیر سنجیده خبرې کوي او دا چې لیکل شوی دی دا تا په بل چا لیکلی دی ته دا یې وکړه نن ولاړه سه سبا یې راوړه چې تا خپله لیکلی هغه ما به دا ما خپله لیکلی دی خیر هغه اول دا خبره نه منله بیا هغه زما تقریر په څو څو واره هغه نشر کوي د هغه ډېر خوښ سلو نو په دې ژبه بیا زما د دوی سره اختلاف و چې بابا تاسې زما کار خوښوئ زما لیک خوښوئ او بیرته هلته تاسې ما ته پروګرام نه راکوي بیا ډېر وخت بعد زه په دا کیسه خبره سوم لیکن هغه وخت دا معامله چې هغه حل کړل سوه چې زما نوم صدیقه خان دی او زه په وجه باندې د ملالۍ انتخاب ما کړی دی
او بیا هغه وروسته خو بیا څه مسله نه وه بیا دا ټول عمر تاسو هماغه په هغه نامه باندې د ملالۍ په نامه باندې تاسو پروګرامونه خپرونه کولې
بیا خو داسې اوس چې خلکو زه د ملالۍ په نامه پیژندلم
دغه اول خپرونه تاسو کومه یوه وکړه د ښځو لپاره تاسو نوم او بیا هم دغه خپرونه څومره وخت وکړه او تر هغه وروسته بیا هم دا کومه خپرونه تر ټولو زیات وخت وکړه
اول خدای سي چې ماته ستل یو کښنه تقریر د 15 منټه چې موږ تا کوټه وایو کنه هغه ولو هغه خلو په پروګرام کې دا شمار دغه غنه کیږي داغه با چې ولو امیل پروګرام یو ډیر ټاپ پروګرام روانولو ډیسک جاکی ټاپ پروګرام ولو هغه تقریبا یو کال ما وکی، لیکن بد قسمت دا سوله چې هغه کمرشل بیسز باندې هغه ګنټه له موږ زو واخستل سو، دا هغه پر ځای موږ ته د 15 بجو ګنټه راکړل سوله. نو پدا کې چې دی بیا پروډوسر راتول چې اوس په پروګرام نوم چی شجدو، نو هغه وخت به پروډوسرانو یو ډایری بور سره وو، په هغه کې به هغه نمونه لیکل چې کله به په ذهن کې تخلیقي او شراغي هغه به ولیکي چې کله بیا په کار راځي. نو ما ورته ویل زما خو د پښتو سره دونه علاقه زه نه لرم چې زه دونه وسط په هغه کې زما هغه چې زه یو نوم تجویز کړم. د پروګرام نوم چې شول کیږي لکه د ماشوم نوم چې ډیر په سوچ سمجھ دغه سره پروګرام هغه مې چې هغه شاته پرې یو بیک ګراوند دی. نو ما ورته ویل ماته داسې نوم نه دی معلوم، نو هغه خپله ډایری ماته راکول پدا کې وګوره ما یو څو باندې نشان لګولې دي کدي دا خوشي خو ټیک دی پدا کې یو انتخاب وک. دا بل ورته زور غمارتل پدا کې خو یوم زما نه خوښ، البته د ډرامې د لپاره تاسو ټایټل یې شو زرغون خیال نو زما دا خوښ دی. نو ما ته ویلې دا وجه چیشته چې کله زدا پروګرام جوړوم دا اپروول یعنی دا منزوري اخمه، نو بیا به غل ما پښتنه کوي چې دا مطلب چیشته یا بیک ګراوند چیشته زب چیشو شایم. ما هر آباد خیال اور هر ش سوچ زرغون خیال د آبادی په حواله باندې دی. زموږ مقصد دا دی چې موږ هغه یو ګنټه چلته زموږ متاثر سوی او زموږ اوریدونکو چې هغه د غوزرونه مات سول، نو د هغه زرونه چې دی هغه ز بیرته روغول غواړم او په هغه کې آبادی راوستل غواړم. نو دا یو دی خیال دی چې په داسره به د خلکو هغه په زرو کې بیرته ژوند پیدا سي. په دا حواله د دانو مشتم بیا هغه ما به ډیر وکي بیا په دا کې زما د ګیسټ پروډوسر یا ډر رسولو زما د کار پر بنیاد باندې د دا پروګرام بیا پروډوسرم زسولم. نو په دې کې بیخي ډیر انویسټیګیټیو رپورټس ټاکس ډسکشنز خاکي بیخي مطلب د زړه هر ارمان ما په دا پروګرام کې پرکې. ډیر
ښه. او څو کاله وچلې دې بیدا؟
کم از کم څلور کاله وچلې.
تاسو خپل پیدایش مو په کوټه کې سره یو ټول ژوند مدلته کړی پښتني سمه ده او شاوخوا پښتني میشتو سیمو ته تاسو به شاید خامخا به تللي یاست تاسو په بیل بیل وختونو کې. دلته د پښتنو میرمنو تر ټولو لویې ستونزې څه شي دي؟ تاسو په خپل ژوند کې څه شي ولیدل دلته؟
اوله خبره خدا د ګوره ښځه خورکۍ یو نجلۍ چې پیدا سي هغه پیدایشي مجرمې زما په نظر کې په کورنۍ کې که هغه زموږ په ټولو کورنۍ کې. نو موږ اول دا چې دا پیدایشي مجرم چې دی دا پیدا سو چې تر اوسه هیڅ هم نه دی کړی یا بل نوم
چې هغه په خپای وای ولې مې زوی نه دی
کنه، یا هغه کوم مسائل چې بیا هغه ته ګوري اخره کوي ته اول مور پلار زما ګرد عمر د خلکو سره په دا خبره جنگ سوی دی چې تاسو ولې د لور په پیدایش باندې دغه په زوکړ باندې تاسو ولې خو بدوي، او اول جنگ می د مور سره سوی دی. نو د ډیر خلکو به دا خیال چې شاید زما خپل کورنی تعلقات داسې دي نو زه ډیر ریاکشنری یم، حالکه زه په کور کې تر ګرد زیات نه زول یم، زما بل خورم نسته، زما پلار زما مور ګرد کورنی ډیر مینه راکړې ده. نو ما بیا مل ځان سره سوچ وکړ چې شاید ما خپل مور پلار بدنام کړي د خلکو به دا خیال دی د دې په کور کې دا حال دی. نو ځکه دا چې دا هر ځای دغه ډول وهي چې مطلب له ښځو سره بد کیږي، نو زه خالي دا ورته وایم چې مطلب یو ځای موږ ځان ته مسلمانان وایو، یو خو دې موږ خبره کلیر کړو چې موږ مسلمانان یو که نه یو. که مسلمانان یو نو موږ په هغه لیست کې چې کومې خبرې لیکلې په هغه موږ پر راځو که نه راځو. دا څنګه مسلمان دی چې د خدای پر رحمت باندې د خوابدۍ اظهار کوي؟ ډایرکټ د الله سره یو رشتہ دی، یو تعلق دی. هغه وایي زه تاته رحمت درکوم اور ته پر رحمت باندې د خوابدۍ اظهار کوي. نو ما ته خود د خلکو اول په مسلمانۍ کې شک چې دی هغه معلومیږي. بیا مور و پلار په تعلیم کې به در سره کوي، په لباس کې، په خوراک کې. زه به ته دې هدا پرې درته هم د ارمان خبره بدای کنه چې مطلب یو ډیر زمیندار خپل موچ بخیم ځکه یو جایداد یې درلودل. دا زمونه چې به هر څه ګاډیانې موبایل خو لا خیر هغه وخت نه ولو، دا ګاډیانې دا پکنیکونه دا سټیج ډرامې به کولې د پاغه به پیسه ګاروله فلمان پورې لا جوړول یا داسې خواري کښې دا هو د پاره هر څه پیسه وله. لیکن لوڼو ته د کال د کال زر زر روپۍ ټاکل شوی چې هر څه تاسو پکوي وکړي. نو یو ورځ انچلې چې مال پختر باندې یو کوچنی توفه را لاخستې ولا نو ما هغه ته ویلې دا توفه چې تا مال اخستې د مال ډیر ارمان راځي ستا خپل د پره کال بجټ چې دی هغه زر روپۍ دی او تا مال دا توفه اخستې دا خوستا مینه او محبت دی را سره لیکن زه دا نه سم اخیستلی. ما ته دا وخت ډیر افسوس درېږي چې مطلب دا رنګ کیږي. نو د تعلیم په حواله د صحت په حواله په کوم حواله زموږ په ټولنه کې د ښځې سره بد نه کیږي. په هر صورت کې دا بظاهره چې موږ خوشحاله یو خاندو ګرځو لیکن یو ځای نه یو ځای چې دی ډنګ خامخا دا معاشره چې د مشترکۍ
دا غستا
بالکل
صحیح خبر. او دا غستا سو په خبرونو کې دغه د زموږ د ټولنې د میرمنو ستونزې تاسو تر کومه ځایه پورې پورته کړې ومو څېړلې په هغوی باندې مو خبرې وکړې په هغوی باندې مو له مشرانو سره له علماو سره هغوی مو راوغوښته داسې مو څه وکړه کنه؟
په دې کې موږ ډېر کار وکړ اسپیشلي په دا کې یو مذهبي پروګرام یو سلسله ما شروع کړه. مال په هغه کې به نوم ورکړی و چې دینی مسایل او د هغو حل. نو په هغه کې مو یو مولانا راغوښتی و دا اتفاقي خبره له هغه ټیم زما په ذهن کې دا خبره نه وه لیکن دا ضرور وله چې زموږ له ښځو سره چې کوم بد کیږي یا اسلام څه وایي او زموږ ناپوه خلک څه موږ څه وایي دا خالي خلک په دې خبره خبرول دي. نو دا غه د پاره مو یو شپ په ملا چې هغه راغوښتی و چې هغه په دین او په دنیا دا غه د حقایق چې هغه مني چې واقعي دا ظلم یا دا بچ دی اکیر. یو څو وخت چې پروګرام مو چلی دی په هغه کې بیا موږ ته په خطو په ټلیفونو دمکیانی راکول کېدی چې دا یو سرکاري ملا دی ورته قصدن چې دی زموږ په معاشره کې زموږ ښځې او موږ ته پاروي بابا ښځې موږ کدا درته پارولی دی چې خدای نه کړده هغه دی دی قدم واخی چې هغه د معاشره خلاف وي یا د اسلام یا د زموږ د ټولنې خلاف وي پښتني ټولنې یا زموږ چې دا څه شاوخوا کم کومونه دي د هغو خلاف وي. نو تاسو راته ویلی سي تعلیم
په خپل حق خبره
خبره مقصد دا و هغه ډیر زور چې ورکړی هغه درد چې ورغلی هغه په دې خبره باندې ورغلی چې داسې نه دا ښځې بیدار سي خپل په حقوق خبرې سي سبا راته ونه درېږي. اوس په هغه کې یوه چې زما په یاد ته یو سلسله دا کړې وله نو مال دا اول زما د ښځو زده خواست دی چې مړی اوسي که نه په بدی کې چې دا ښځه ورکول کیږي وزل یې نارینه دی نو خو نارینه دي ځین وخت ښځه ولي اخلي که ښځه وزل شوی ده خو ښځه دي واخیستل سي. نو مارتل ښځې اول خپله مندې خوندې یا څوک چې ورکول کیږي هغه دې خپله احتجاج وکړي پر دا باندې چې بابا اور دا څنګه مال یو ځای زموږ ټولنه دا وایي چې پښتانه د ښځې د پاره ډېر سنسیټیو دی او عزت او غیرت ښځه بولي او بل ځای چې خپل د مرګ وارې راسي بیا ول ښځه مخته کې دا څنګه خبره سواله او بیا اسلام خوم دا نه درته هغه د سترګې په بدل کې سترګه د پزې په بدل کې پزه د غاښ په بدل کې غاښ د لاس په بدل کې لاس. نو چې نارینه دی وزلې دی نو نارینه ورکه ښځې سره ولې ظلم کیږي. نو مسایل هم په دا دوران کې ډېر چې هغه مخته راغل لیکن بس الله مهرباني وو یو رنګ نه یو رنګ ووتو
او خپل تاسو ته براسو کنه تاسو هم د پښتني ټولنې د یو پښتني کور سره تاسو په پښتني کور کې تاسو پیدا سوي یاست لوی سوي یاست او بیا رادیو ته راتګ او هغه هم شل کاله مخکې یو ویشت کاله مخکې کنه یو خو اوس وخت دی چې بیا هم ډیر تعلیم یافته دی او پرمختللی یو خو شل کاله وړاندې چې موږ سوچو کو په هغه وخت کې تاسو رادیو ته راتګ په کور کې درته ستونزې وې کنه
په کور کې لږوي زما پلار چې هغه ډیر لیبرال سړی و ډیر آزاد ذهن والا صفا ذهن والا سړی و هغه دا خبرې دا شی نه منلې او بل خبره دا زما تربیت چې دی د یو نارینه غوندې سوي د ښځې غوندې نه سوي تلسم پورې زما په یاد ما د الکوانو کالي اغوستل او زما ویښتان د الکوانو غوندې پرې اور ما ګرد عمر ما د الکوانو سره بازی کړې دا هغه بعد به په کالج کې داسې زما له انجونو سره نه لګېد زه به یوازې یو ځای ناستوم. نو دوی به ما ته ویل په دا دون انجونې کې ستا د یو چا سره م خوندکیتوب نهسته ما ورته ویل یا خبره دا ده چې یو چا ته وایم راځه په پلانۍ ځي کې یو شی خورو پلانۍ ځي کښېنو هغه راته وایي دا خو موږ د مور زه پوښتنه نه ده کړې د پلار زه مو نه ده کړې پلانۍ وویني هغه به څه راته وایي. ما ورته ویل زما ځین چې دی دا خبرې نه مني نو ځکه زه دارنګه دوستي غواړم نه چې هغه له ما سره ته دونه ځي پرې تلی نه سي یو ځای. نو داسې په هغه صورت کې زما پلار زما ډېر فیور کوي زما ملاتړ چې و هغه کوي او هغه ماته خالي یوه خبره کوله زوی په انسان کې خپله ججمنت انسان ته چې دی وو الله خپل په هن ور کړی چې انسان بد کار کوي ولې ماشوم هم چې بد کار کوي هغه بالکل پدا پیږي چې ما بد کار وکي چې هغه سم کار کوي دنه نه خپل خوشحالي کتا دنه نه خوشحالي محسوس کته په پوسه چې تاسو سم کار کړی دی او کتا خپل ځان ته ملامت کی نو هغه کار زره شاته سه هغه نه ما ریډیو زدن نه نه مرغله نه پروګرامونه کوي مش خالي د خبرو د پاره بي بي سي او نور زیات نه پوهیږي که تا ته معلومیږي چې ته یا دا کار کوی سي یا تا ته سم معلومیږي ته ورسه وی ګور که تا ته سم معلوم سي وی که نه سو معلوم بیرته راسه نو په کور کې مخالفت په خاندان کې بيخي زیات خاندان ولا خیر اول په خبرم نه ول چې زه ولې نوم ما بدل کړم کنه لکه هغه زما د ګایدو د انداز ما ته خنداس خ ډیر خلک چې وغه د اندازه ولا کوله یا بیا به د ریډیو ګاډي راتله په غل لیکلی وو چې هو دا خدلی نږدې ښکار دی دا رنگ هغه شي مخته نو لږ مسائل ورته دون زیات نه پاغه کې تر ګور د لوی خبره دا چې زما پلازما ملاتړ کوي هغه لمه سره ولاړلو د بل چا ما پروا نه کوله چې هر څه به ویلې په یو غوږ به مې اورېدل تر بل به مې ستل کوي ما خپل کار
هغه له صدیقه خان تاسو لیک کړی دی کنه او شعر او شاعری سره شعر او شاعری کوي کنه شوق یې لري کیا دا غلی ژوند وای
لیک لوست سره زما تعلق ډیر کم پاته سوی دی زه لیک نه سم کوي هغه وخت زه لیک کوي سم چې زه ډیر سخت مجبور یم اوس ما د پروګرام کاری یو د ایمرجنسی د چې څوک نه پیدا کیږي شې نه راته لیک یا زما د ډیماند مطابق هغه شې ماته نه را لیکي نو بیا زه کښینم زه خپل لیک خپل کولای سم که اوس دغه سم ماته څوک وای د کتاب وخاطر راسه د ادب وخاطر راسه بیا زه نه سم راتلی ډیر خلکو په دا کې ښه خلکو او دا مشوره مرکه ولته چې ار څه ستاسو په ذهن کې راځي ته لیک
او تاسو تجربه ده کنه چې دومره وخت پښتني ټولنه کې کار کول
نو ما تل زه به د پښتنو خبره درته کوم چې زه خالي زبور یم زه خالي ګایده یم زه لیک نه سم کولای زه ګایده لای ډیر سم دا لمه سره په سکول کې یو ډیر لوی ټراجيدي و چې کله به ما ټاپک ډیلیور کوي نو زما ټیچرز به ماته پرکې پر نمبر راکول او کله چې به هغه ټیسټ ور په لیک کې به زما نمبران کم نو ریزلت چې راغی د زموږ ټیچران به د خوابه دی ول زموږ لتازه دا توقع نه و چې موږ اول نمبر تاته درکول غوښت لتازه د پلاني چا څنګه نمبر یوړي هغه ستا نمبران کم دي زموږ چیرې تاته نمبر درکو نیسو درکولای ول سبا خبره ښکار کیږي نو ماته په تا څه وسی چې ته لیک نسی کولای دا خبرې ته زبانی کولای سی کولای ماته بس دا درته چې زه خالي ژبه وره
او رادیو پاکستان ته راځو یو پښتنه کوم هغه دا چې په خو به د رادیو پاکستان کوټه سنټر ډیر شیخ پرونی وي او تر ډیر لری لری ځای پورې به ژخت او خلکو به اوریدل د رادیو پاکستان خبرونه ډیر به خوشاله اوس څه کمزورې سوي ده د دې لامل ستاسو په اند واجې څه ده ولې دا خبرونه کمزورې سوي که یا هم د آلات انسټرومنټس داسې کمزورې سوي چې هغه اوس تر خلکو پورې ژغ نه رسیږي
اول خبره خو زموږ د آلات و ده هغه د روس د زمانې غدي
آها
اوس د دا شیانو هغه پرزی چې کوم خراب سي هغه نه پیدا کیږي دا زموږ د خلکو انجینیر بیا هم دغه دی چې هغه شان چلوي او جدیده ماشینري چې د تر اوسه موږ په ځینې ځایو کې راغلي ده په ځینې ځایو کې نه سکه د کوټې خبره موږ وکړو په دغه وجه زموږ ژغ چې دی هغه اوس نه اورېدل کیږي انسان هم اخر زوړ سي مړ سي ختم سي نو ماشین خو یو عمر لري یو شی لري دا سلسله د چې دا داسې روانه ده او بل خبره څه د علمی خلکو کمبوتم سلو په خو به داسې یو د ګرد پاکستان زو د ترانسفر سلسله وکیدلې شش خلک شپو هاند خلک براتلل کنه هغه په زوبم خبرو هغه به لیک لوستم کولای سو هغه په پروډکشن هم خبرولو
او دلته مش خپلم ډیر کسان لرل خو هغه لبد مرغ ټول وفات سول ولاړل
هغه مسلمان وفات سول او د نوې خلک چې کم دي دلته بیا زما د ځین خلکو سره دوی د خوانه بدی لیکن حقیقت حقیقت یی چې ما درته ول زما ګرد عمر د حق جنگ دی کاغه د بل د ورځ پدی کې زما خپل ذاتی خبره نسته کنه لیکن دا یو خبره دونه ده چې کله دا د نور صوبو خلک چې به مشله راتلل کبه د پېښور غو کبه د پنجاب زراتل کبه د سند زراتل نو ډیر مطلب رسیدلې خلک براتلل اوس دلته د مش خلک چې په کومه طریقه سبق وای په کومه طریقه د امتحانونه پاسې په هیڅ څه نه خبره نو یو انسان ته چې خپل څنور دي هغه به بل ته څه زده کړ ورکی ٹھیک اس کے عالم راؤ گاڑے که چپ در تا گایش که سم در ارز که در زانه وایی که واکی آغا در قرآن و در حدیث و در که ایچو پاییچ نده خبره پا خواچ کم پروڈیسرانو آغا پا قرآن و پا حدیثم خبرو پا دنیام خبرو لو بلکل پا هر سبانه خبرو نو در دوارو خواه کم بوت راخی در خلگوم نیستیس والا در مشینانوم نیستیس والا
او صدیقه خان صاحبا اخیرانه پشتنه میده و آغا دا بلک
که اول به خلق دا وای چې دا شاید یو زنانه ده نو د ښځو په موضوع یا د ښځو د پاره زیات کوي ځکه هم د هر انسان یو حق دی هغه ته باید د ژوند حق ورکول سي که پیغام خو اسې غټ خلک ورکوي زه ځان تر هغه مقامه پورې زه نه ګڼم چې پیغام ورکوي لیکن د ژوند په تجربه کې خپل د ژوند په تجربه کې زه دا شی ویلی سم چې موږ باید خپل د اولادو تربیت داسې تربیت وکړو چې هغه پازیټیو د ښو خواته زیات راولو اول په کور کې زموږ مقابله ده که دوه زامونو ته یا یو لور یو زوی ته ګوله ورکړو هله وی خوره کنه ستا برخه بیا پلانې خوري اول د هغو په ذهن کې یو نیګیټیو خبره کښېني چې زما ورور زما حصه خوري ما برخه خوري حالانکه هغه مور خوراکي زر زر یو ډوډۍ یو شی په خوړل غواړي لیکن د انسان ذهن دی که هغه په چپه باندې واخیستی نو خبره خو ولاړه بیا د لور د زوی فرق اوس دونه وخت مخته ولاړی باید دا خبرو باندې اوس موږ وشرمیږو چې اوس موږ تر اوسه پورې خلک چیرې تللی دي او موږ تر اوسه پورې هغه نر او ښځ هغه انسان دی هغه انسان دی بس دواړه خالی انسان وګڼو او هغه ته د انسان بنیادی حق چې دی تعلیم او صحت چې دی هغه ورکو او دویم خبره ژوند یو وار انسان ته ورکول کیږي زم هر انسان باید په ښه په پوزیټیو وی کې درته هم خپله خوښه وکړي دا نه چې مطلب خلک وایي تا خو خپله خوښه وکړه نو هر څه چې کول غلا وی کوي کتلو غارت یې کوي هغه دا ده چې د هغه یو مقصد وي تر هغه مقصده پورې دي هغه ځان ورسوي تر یو مقامه پورې دي ځان ورسوي یو وار ژوند راځي باید د سړي ژوند تیر کړو حساب خو د انسان غرض اخیستل کیږي نو د انسان ژوند باید تیر کړو
هغه له صدیقه خان صاحبه کور مودان او ډیره ډیره مننه زموږ سره د خبرو کولو او مشال راډیو ته وخت ورکول
ډیره مهرباني ستاسو د مشال راډیو ستاسو چې تاسو ټایم راکړي او انټرویو وکړه کور مودان
خوشحال.